پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 10مه پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستانه شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېده. پوتین د چین د ولسمشر شي جنپینګ په کوربتوب د شانګهای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکارۍ سازمان چې چین او روسیه د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بیلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکي غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجینګ به د چهارشنبه په ورځ د دوهمې نړیواله جګړې د پای ته رسېدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي دغې ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. د غزې د جګړې له پایله حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربي اماراتو کې د کوربه هیواد د افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه لري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغې لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سې شنبې په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیلې مې ومنې، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تیر لوست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وه او بل انجیوسپرم وه، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندې او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکي کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومی لاری دی چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 53 صفې څخه تر 65 صفې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګډشندنه وایو. لکه شموله، نباتات نه سي کولای چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چوسي، القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې لپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسوړې چې وي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسېږي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دوی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر آلې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته اوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یو ځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي، هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله هغه ته چې کیږي جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي، هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي، لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده، نو د دې تخمه به چې شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چشي سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندۍ ناقلې نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي انتقالي یا نقلوي. ژوندۍ ناقلې کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات دا ټول څه کوي پکې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده. مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډیر ګلانو کې بدې شي کوي، ګردشندنه عملیه سرته رسي. چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کېږي، د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري، دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې د هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپل د نبات د دندر او پانی یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه پرې کیږي، یا په خاوره یا په اوبو کې شول کېږي. کله چې په خاوره کې ښه خسینو ریشه رامنځته کېږي او دغه څخه نوی نبات تولیدېږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي، د اوبو کې ځینې نباتات ښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریشه راسي، بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه معلوم دی. دا چې دی د یو نبات اخلي په بل نبات باندې چکې پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي، هغه اخلي دا بلی سره پیوند کی تر څو ښه حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو، د تیغې په واسطه په ځمکه کې کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګلرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسو ډېر اخذ کړئ چې ګلرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګلرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څنګه چې مویل و د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګلرونکي نباتات چې دي، هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي. چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو، چې هغه ګلرونکي نبات دی چې هم اوب خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډیر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګلرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګلرونکي نباتات نه وای، نو دغه به هم نه وای، ډیر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای. ځکه ګلرونکي نباتات چې ونه اوسي، غوښه به هم وجود ونه لري. ځکه ډیر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي، هغه ټول د ګلرونکو نباتاتو د پانو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګلرونکو نباتاتو همې د کم دوی چې پاڼې وشاندي د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دغو ګلرونکو نباتاتو په واسطه چې کوم اکسیجن تولیدیږي، د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی، یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 85% د افغانستان ټوله په باغوانی یا هم کرکیلي باندې بوخت دی. چې دغه کروندګر چې دی، د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي. چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راز غلی وایو. غلی چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نور شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو، د هغه د پاره چې کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون، د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي، لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري، چې د هغه څخه د سټروس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته پروټین ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي، او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابه وایي. سابه هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابه چې دي هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بیدي د ډنډې څخه استفاده کېږي، لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بیدي د ریښې څخه استفاده کېږي، لکه ګازري یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال: ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال: غیر جنسي ډېرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال: په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ، روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وو چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفې څخه تر دوه شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دي موږ وایو ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي، چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو. چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي، او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اوزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زهایتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکې دي یا بې پوستکې دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکې له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دی ځلیدونکي او زهري پوستکي لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دی چینجیانو ته ورته دي او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دی لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بېلکۍ زهایتین وایو. بېلکۍ زهایتین چې دی د هغو تقریبا 2000 نوی پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشې، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوي یا ډولونه پکښې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندګان. دوی جوړښت چې دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي، او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي، او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو څشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل ازو د څشیدونکي ډولونه. د څشیدونکي ډېر ډولونه چې دی هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د څشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د څشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي، او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي، او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي؟ تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختې بڼکې چې دی هغه به د دوی ورڅخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی د دغو برخو څخه جوړ سوی ده، او لکۍ یې د دغې برخې څخه جوړه سوې ده، سختو بڼکو څخه چې دوی ورڅخه د الوتلو لپاره ورڅ استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دی هګۍ د څشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي، او د هګۍ اچي، یعنی د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي، او هګۍ یې د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دی د لیلا مل سوي چې دی پوښلي دي، او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو، چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونو ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي دي، ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپیریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین، او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تی لرونکي حیوانات. دی چې دی موږ وایو د دوی کم دغه کم چچان چې دی یا نیوی زیږیدلی ماشومان چې دی هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. او دغه کم نباتات چې دی په خپل ځان کې د سږو لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي، لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دی دغه د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دی هغه تغذیه ورڅخه کوي. نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دی اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دی د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دی هغه د مغزه چې دی نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دی، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکاره کوي. او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډېر دی. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دی خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچوونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچوونکي چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوی زیږیدلي بچیان چې دی هغه د هګۍ په واسطه چې کېږي هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسېږي د هګۍ څخه چې کېږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګي دا ورکولی شو، د پلاتیپوس دا ورکولی شو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دی کڅوړې لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی تولیدېږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کڅوړې لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسېږي. چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړې کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو ده ورکولی شو چې هغه چې دی په کڅوړې کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسېږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کېږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدېږي او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی شو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري. چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل شوي دي او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 140 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پیژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي دغه لپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کېږي. چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي او ځینې چې دی هغه د منځه تلو پر حالت دي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی شو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي. چې د دې لپاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي ترسو او مختلف خواړه ورته برابر سي ترسو چې د دې نسل نه منځ ولاړ نسي. ورپسې راځو د کبانو الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د ویټامین ای او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم شي کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي شي کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کوټ په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چی سي شواده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي واوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پوښتنې لرو، تاسو دا درې پوښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده: زوحیاتین په څو ډوله دي؟ د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال: د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري؟ دریم سوال: تیلرونکي په څه ډوله دي؟ واضح یې کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او جوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هیله لرم چې تو جو روغ او صحتمند بیاست. شلوغ لاست نه هم ټولګي و اتم لسته. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت موږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دي هغه د پنځوسمې صفې څخه تر شپږ پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپله نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینو نري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بېرته خپله د مطلب د حرکت شکېږي، د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایسین په نامه سره یادېږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چشي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسېږي، عمل سرته ورسېږي، د هغه په صورت کې یکه بعده انبساط صورت نیست. او بل موش وایو خپل د عزله دا کم ټوله حجری چې کله کشیکه ژل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې دي د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پورشلې ده چې دا کله چې دي کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایي د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولي. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسي. نه د متابولیزم عملیات چې ده چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله دا د بدن تودوخه څه کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. او همدارنګه زموږ بدن ته چې کوي دی یو شکل ورکړي دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دی چې مخطط عضلې دی، شوي عضلې دی، او د زړه عضلې دی یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل لامس خو منمیش موږ سکلیټ یې پوښلی دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض څه کیږي د دې له امله حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري. او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نښتي دي د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نښلي. کله چې د دغه عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ چې موږ کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپ چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډېره اندازه ښکاره کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی. یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژې دو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو. او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې چې کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه. یعنی کژې دونکي برخه د فلیکسر په نامه سره او سمون کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو او پاتې دي نیمې یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدونکي چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دغه کم چې سمول کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوی از لی چی دی دوی مخطط یعنی خط دوله جورش نلری مخطط از لاس خانه دی جور سیوی او شوی از لی چی دی خپل جورش تی اور دا دکمانان دا دی او دوی یوازی و یوازی دیوی هستی از خجور سیوی یعنی دی کم حجری چی دی یوازی و یوازی یوا هستا لری او دی مطلب پلش انرژی سره تی دیر مده پر انقباز پا حالت که پاتا کیجه یعنی پلش انرژی پا مصرف سره پا کارول سره دی خپل فعالیت سر ترسی او دی کم فعالیت نه چی هغه ډیر قرار سر ته رسیده مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څه جوړ شوی د غشوي عضلات څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوی عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی اور پسې رازو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزي لرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دې زړه چې دی د زړه عضلات څخه جوړ شوی دی چې د دې حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دې کمی عضلې چې دی د نستړی کېدونکو دی یعنی د دې دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سره رسی مثال د کوم وینې چې دغه کوي مثال تصفیه کوي دا کوم فعالیتونه سره ترسی مثال بیرته هغه پاکسته وینه د بدن ټول اعضاء او تلیش دی دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري نو د دې کوم عضلې چې دی هغه نستری کیدون کې دی او د دې عضلې چې دی هغه هم خط دوله جوړش لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دی هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دی خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرتاسي او پات د نیو چې د دې کم حجرې چې دی یواز د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډیر فعالیت سره ترسی نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سره ترسی نو دوی ډیر کار چې سره ترسی دی باید ډیر هستې او ترڅو د دې کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلاتي فعالیتونه ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم فعالیتونه چې دی سره ترسی هغه زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم اندلاري دوی خپل فعالیت شکی هغه وخت پرې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دی هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لږه چې هغه زموږ په کنټرول کې دی کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دی نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی سي چې از موږ برخی غیر ارادي فعالیت وکي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې هم کېدلی سي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دی غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره ترسي او هم غیر ارادي چې اغلې کوم مثال موشه مثال د سترګو د اور کولای سو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچېر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه را پو په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي رپیږي ورپسې راځو ورزشي حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمه پر اړه نه لري چې یعنی یا مثلا زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پر اړه نه لري بلکې په دې پر اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سره ترسوي څونه ورزش دا ورزش کاران عضلات چې دی هغه چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سره ترسوي هغه څونه چې زموږ عضلات چې کیږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي غوند دوی غښتلي قوي کیږي او همدارنګه غټیږي کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمیر الته ټاکل شوی نو د دې لپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه لپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسی، شفالیت سرته ورسی. تاسو د غشتلو عضلو درلوده، د دې لپاره چې موږ او تاسو غشتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور شو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمه ویني؟ ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تايت وكي چه طولة جور روغة و سيك من دياست. شد اخلاص ده لسم طولقي و اتم الوسطة. نرو را از مجاو تاسي پر يو ديري مهمي موضوع باندي بحث كوو او زان پري پكو. اکه چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته، چې دا ټوله چې دي د جینیټیک اړوند دي. یعنی دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسې درس به د 50% څخه تر 60% پورې دوام وکړي. جینیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د څه جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې د جینیټیک لامل دی. جینیټیک چې دی د ژوندې مو دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جینیټیک په نامه سره، چې جینیټیک چې دی د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جینیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساینس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټور دي. دوی چې دي، مثال موږ وایو د ساینس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي څېړنې چې دي هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په څېړنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنې زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم کچېرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یوه دانه تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دي یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستي، چې په 13مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ایسي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد و، دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا 40 کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات لودل پو پاغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو د پاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کم خصوصیات چې و ځانګړتیاوي مشخصې وي. په مثال په دوه حالات کې ښکاره کېدل که د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف یا به ګونځي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي، کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا چې و د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کم دغه چې و تخم چې د انتخاب کوي په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کمه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلي وه، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته ترلاسه کول دا اول پریشو چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي مثال ارغوانی رنگ خپل په ځای کې پریشوي تر څو هغه چې و کې نسلونه رامنځته کړي ځانې کې د شندنې په واسطه سلف پولیشن په واسطه او تر په اخر کې چې څه خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغوانی او تخمایم چې اوسې خالص اوسي یو خاصیت ولري او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې غیر واخستله مثال کوم زینی چې وچ سپینت له لغوانی دی به ادا خاصیت د لوی کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډه شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کول کراس پولیشن یا متقابل ګډه شندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کړي ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخستله بیا د هغه ورسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله چې د هغه څخه د تجربې چشي سولې کامیاب سولې د مندل لومړۍ تجربې ترز لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړله دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شي کې خالص کې د مشنګو بوټي چې وو د ځاني ګرځندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوختي ارغواني خالص او سپین خالص چې دی خالص نسل رمسته وي وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ درلود ارغواني رنگ درلود یعنی سپین رنگ پکې چې څو پټ پاتې سو چې دغه مثال کم چې پټ پاتې سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سول چې بنجانی یا ارغواني رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي ورسته بیا د چې وکړل اول مثال دغه کوم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پټ چې پاتې شوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا دا هغه د پر دې راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم F2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دغه کوم نسل چې لاس راغلی وو د خپل په منځ کې سره تزویج کړ چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې و هغه کوم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چسو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اول چې وکړل خالص ونی چې مثال جک قدی درلودي جک قدی چې و هغه په ټی ټی سره یاد کړ او کوچنی قدی چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی قدونه په غټ ټی ټی سره یاد کړل دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ کله چې دوی سره تزویج سو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټی مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې پات سو مغلوب پات سو ورسره دا هغه کم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټی درلودې په ځان کې یو کوچنی تی درلودې چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ تاسو او لیکه د چ څه ښکاره سو بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل ورسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی دا کوچنی نبات چې وي چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکاره سو په سلورو نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو چې وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنز کم کوم دغه چې واندازه چې واقع پیدا کړ د دوی ترمنز یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي هغه کم مثال د خبرې د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاس سره وړي هغه 215 عدد وو او د سپین ګلانو اصل چې اندازه چې لاس سره هغه 230 عدد وو بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشي د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي څو چند راغلي یعنی چندوالی مشترک کار کوي چې هغه مثال د رنگ راوخستي چې په رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 230 دانه وو دا رقم د دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې مثال ګونز دانی چرغلی وی هغه 1050 او صافي دانی چرغلی په کښې کې هغه 15300 ویاو او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې یې بې ژیړ رنګ اخیستی و چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودې 6002 چې د دوی ترمنځ چې کله نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15 پر 1 تناسب جوړوي. یعنی 5 چې کله موږ پر 2 څلوېښت باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي 3.15 پر 1 په لاس راکوي چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خو د رنګ پر اساس هم د سپین رنګ تیز رنګ لري نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شي رالی غالب رالی او سپین رنګ په کښې کې چې سو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بېرته راښکاره سو. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې مې لیکلي اوسي پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي باید په ښه ډول سره غوږ ونیسي تر څو اخذنې وکړي. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسي خپل کتابچې راواخلي او د ځان سره یې نوټ کړي. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي. مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکي چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کېږي دا مفهوم. دویم سوال مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه.